السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې زه سلی له خپلو همکارانو سره در سره یم. سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی برخه کې مرسته کوي. دا راپور اوري چې افغان ولسمشر حمید کرزی د امریکا له دفاع وزیر سره په کتنې کې ویلي د افغانستان او امریکا هر ډول دوه اړخیز اړیکې باید د یو بل ملي حاکمیت ته د درناوي پر بنسټ ولاړ وي. د خبرونې پیل په خبرونو کوو. اوس له محمد قاسم سلامل څخه خبرونه اورو.
د هم په سر کې څو مهم سرچکی په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو عمومي قومندان وای دا ناسم فکر دی چې په افغانستان کې روان تشدد د دوی له لاسه دی. پاکستانی پولیسو په لاهور ښار کې د عیسویانو د استوګنې پر یوه سیمه د مسلمانانو د ویډلې د حملې په تړاو نږدې یو نیم سل کسان نیولي او جنوبي کوریا او امریکا ګډ فوجي تمرینات پیل کړل. بشپړ خبرونه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد د ولسمشر حامد کرزی غا څرګندونې رد کړې چې وای د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو له حملو ګټه پورته کوي. جنرال جوزف ډانفورد پرون په کابل کې خبرګرانو ته وویل نړیوالو ځواکونو په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې خپل ډېره زیاته وینه بهولې، نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی له لاسه دی. ولسمشر حامد کرزی د طالبانو له دوه حمله وروسته چې 19 ملکی وګړي وژل پرون په خپل یو وینا کې امریکایان او طالبان په خپل کې په سازش تورن کړل او ویل چې طالبان په دې حمله سره غواړي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. کرزی همدارنګه زیاتونه وکړه چې طالبان او امریکایي چارواکي هر ورځ په بهر کې په خپل کې خبرې کوي. افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل کابل ته د خپل لومړي سفر په حال کې وو. اخو افغان ولسمشر ویلی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ هر راز دوړخیزي اړیکې باید د یو بل ملي حاکمیت د درناوي پر بنسټ ولاړ او د دوړ هیوادونو ګټ پکښې نغښتې وي. د جمهور رئیس د رسمي ویب سټ د خبر لمخې شغلي کرزی د څرګندونې د امریکا له دفاع وزیر چکیګل سره پارکي په خپل پرون مشامنې کتنې کې وکړې. په دې کتنې کې له سپیشل فورس یا د امریکا له خاصو ځواکونو سره د تړلو افغان ملیشه ډلو د عملیاتو د ملکي وګړو د تلفاتو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي موافقې او د بګرام زندان د مسؤلیتونو د سپارلو په اړه خبرې وسوې. شغلي کرزی د کندهار په پانتون کې د محصلینو د ځورولو د راپورونو په اړه هم خپګان څرګند کړ. په کتنې کې د امریکا دفاع وزیر ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې هیواد د افغانستان ملي حاکمیت درناوی کوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې د ولسمشر کرزی د څرګندونې هیڅ راز ګټه نه لري. په بامیان کې د بودا مجسمو د ورانېدو د دولسمه کلیزه په مناسبت د طالبانو پر لاس د دې کار د غندنې لپاره ځینې مراسم ترسره کیږي. په هغه مراسم کې چې د نن لپاره په پام کې نیول سوي یو شمېر چارواکي د سلسال په نامه د بودا مخې ته د دې مجسمو د تاریخ په اړه ویناوي کوي او د غراز د دې مجسمو د ورانولو لنډ فلم هم نندارې ته شودل کیږي. په دې ترڅ کې ټاکل سوی ده په بامیان کې د رضاکاران او د طالبانو لخوا یو سولیز لاریون هم وسی. د بودا دوی ستر مجسمه په 2000 لومړی کال کې د طالبانو د رژیم پر مهال لمنځه لاړې او د همدن لپاره د کابل بازارونو کې د بهرنی اثر په وړاندې د افغاني بیه $1 $3.50 افغانۍ یا پوله، €1 نشبته افغانۍ نوې پوله، £1 یو تی افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ شل پوله او زر پاکستاني کلدار 1540 افغانۍ. پاکستانی پولیسو په ختیز لاهور ښار کې د عیسویانو د استوګنې پر یوه سیمه د مسلمانانو د یوې ډلې په حمله کې د لاس لرلو په تور نږدې یو نیم سل کسان نیولي دي. زرګونو مسلمانانو پرون پر بادامي باغ نومي سیمې حمله وکړه او د عیسویانو یو څلو اتوی کورونه او دوکانونه ویجاړ کړل، خو په دې ترڅ کې د سر د زیان راپور نه دی ورکړی سوی. د لاهور د پولیسو یو مقام رای طاهر ویل چې د پېښې کې د نورو دخیلو کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف ژمنه وکړه چې د دې برید عملان به د قانون منګولو ته وسپارل سي.
زه ډاډ درکوم چې حکومت به په دې برخه کې خپل مکلفیت عملي کړي. حکومت به په پیښه کې ټول دخیل کسان عدالت ته وسپاري او همداراز له هرې زیانمنې کورنۍ سره به 200,000 روپۍ مرسته وکړي او هر کور چې زیانمن شوی وي بې له ځنډه به ترمیم شي.
په لاهور کې د عیسویانو د استوګنې پر سیمه وروسته له هغې حمله وسوه چې یو تن د جمعې په ورځ د پولیسو لخوا په دې تور ونیول سو چې ګڼې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه یې کفري څرګندونې کړې دي. پرون زرګونو عیسویانو د پاکستان په لاهور او کراچي ښارونو کې مظاهرې وکړې او د ځان لپاره د حکومت لخوا د امنیت د ښه کولو غوښتنه وکړه. ایرانی رسنۍ د دې هیواد په جنوب کې د هغې چاودنې خبر ورکړی چې علت یې نه دی معلوم او څو کسان یې ټپیان کړي دي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس ایلنا د چاودنې علت نه دی ښودلی خو ویلی دی چې څو موټرو ته زیان اړولی او د نږدې ودانیو کړکۍ یې ماتې کړي دي. د راپور له مخې چاودنه د تهران د جنوب لویدیځ په نږدې زر کیلومترۍ کې د امام خمینی په بندر کې سوې ده چې د ایران د وارداتو او صادراتو له مهمو بندرونو څخه شمیرل کیږي. دا بندر په خوزستان ولایت کې چې د تیلو غنی زیرمې پکښې دي او د ایران عرب اقلیت څو ځلې د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه پکښې کړي پروت دی. تهران د دې ډول پخوانیو چاودنو پړه پر هغه ورانکارو اچولې چې وایي له عربانو او لویدیځو سره اړیکې لري. په هند کې پولیس وایي په نوي ډیلي کې پر یوې ښځې د ډلیز جنسي تیری اصلي تورن کس په بند کې ځان وژنه کړې ده. پولیس وایي رام سنگ نن په هغه زندان کې دننه چې امنیتي تدابیر یې شدید دي ځان غړغړه کړی دی. پر سنگ د هغه بس د چلولو تور پورې و چې پکښې پر یوې درویش کلنې محصلې په ډسمبر میاشت کې د شپږ کسیزې ډلې لخوا جنسي تیری او حمله وسوه. دې پېښې په هند کې د خلکو غوسه او اعتراضونه وپارول. دوی د ښځو د ښه خوندیتوب غوښتنه وکړه. جنوبي کوریا او امریکا ګډ کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د دغه تمرینو د نه کولو خبرداری ورکړې و. دغه تمرینات چې د جنوبي کوریا 10,000 او د امریکا 3,500 پوځیان پکښې برخه لري نن پیل سول. راپورونه وایي پیونګیانګ له جنوبي کوریا سره د اړیکو پرې کولو پخوانۍ ژمنه تکرار کړه. د کوریا په ټاپو وزمه کې کړکېچ وروسته له هغې زیات سو چې شمالي کوریا د فبروري په 12 دریم اټومي آزموینه وکړه چې د ملګرو ملتونو له خوا د نوي بندیزونو سبب سول. شمالي کوریا امریکا تورنه کړې چې په جنوبي کوریا کې له پوځي تطبیقاتو په استفادې اټومي جګړې ته لمن وهي. د ارمنستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو ماتې خوړلی کاندید رافی هیوانیسیان د تیرې میاشتې د انتخاباتو د نتایجو په وړاندې د اعتراض لپاره له پرون راهیسې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. هیوانیسیان د پلازمینې ایروان د مرکز په ازادۍ چوک کې د خپلو سلګونو پلویانو په وړاندې په وینا کې پر ولسمشر سرج سرکیسیان تور ولګوه چې د تیرې میاشتې انتخابات یې په درغلۍ وګټل او ترې وغوښتل چې له واک څخه لاس واخلي. د ارمنستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رسمي نتایجو له مخې سرکیسیان په سلو کې 50 او د ده سیال هیوانیسیان په سلو کې 30 رایې وګټلې خو هیوانیسیان سرکیسیان په انتخابات کې د درغلۍ په څو مواردو تورنوي. نوموړي د اساسي قانون په محکمه کې یوه دعوه هم پیل کړې چې نن به غور ورباندې وکړي. او ګرجستان د ګرجستان د دولتي امنیت پخوانی وزیر وایي چې دی غواړي د روسیې د پلوي اجنډا لرونکی نوی سیاسي ګوند جوړ کړي. والری خبرتزانیا پرون ویل ګرجستان د لویدیځ او امریکا پلوي ګوندونه لري نو باید د روسیې یو پلوي ګوند هم ولري. نوموړي ټینګار وکړ چې د ده د ګوند هدف به دا نه وي چې د روسیې د ګټو ساتنه وکړي بلکې ګوري به چې د دواړو هیوادونو ګټې په کوم ځای کې سره یو ځای کیږي. دا تر دې دمه خبرونه
د ازادي رادیو ده. افغان ولسمشر حمید کرزی د امریکا له دفاع وزیر سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان او امریکا هر ډول دوه اړخیز اړیکې باید د یو بل ملي حاکمیت ته د درناوي پر بنسټ ولاړ وي. په کندز کې د سولې له پروسې سره د یو ځای سوو کسانو یو تن وایي
پاکستان په کول مکول تر اوسه نور نه کوو، نور خپل وطن ته خدمت کوو.
اروپایي ټولنه وایي افغان میرمنې لا هم زیاتې ستونزې لري. په کندهار کې چارواکي وایي چې پروان المریز کال کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات سوی. په نورستان کې د ناامنیو له کبله د پولیو د واکسین مخه نیول سوې. په وروستیو شیبو کې دوه نیس پروګرامونه درته لرو. اول ژوند په شیبو کې
کپچه خو هغه کوم کفګیر چې په دې کې دی هغه دی خوری او دبچه کې دی هغه دایره.
د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ هم په همدې خبرونه کې واوري. ولسمشر حمید کرزی د امریکا له دفاع وزیر سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ هر ډول دوه اړخیز اړیکې باید د یو بل ملي حاکمیت ته د درناوي پر بنسټ ولاړ وي. افغان ولسمشر پرون په خپله وینا کې امریکایان او طالبان په سازش تورن کړل او ویل چې د طالبانو د حملو د دوام هدف دا دی چې نه غواړي امریکایان له افغانستانه ووځي. نور جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
د افغان ولسمشر حامد کرزی او د امریکا د دفاع وزیر چک هاګل په کتنه کې چې پرون ماخام په ارګ کې وشوه، له سپیشل فورس یا د امریکا له خاصو ځواکونو سره د تړلو افغان ملیشه ډلو د عملیاتو، د ملکی تلفاتو، د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي موافقې او د بګرام زندان د ټولو مسؤلیتونو د سپارلو په اړه چې تل د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچن موضوعات ګڼل کیږي خبرې وشوې. د جمهوری ریاست پر رسمي ویب سایټ کې راغلی دی چې افغان ولسمشر د کندهار پوهنتون لمینځه د یو محصل نیولو ته په اشاره سره د امریکا دفاع وزیر چک هاګل ته وویل د عمل د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. ښاغلی کرزی ټینګار کړی چې باید بهرني پوځیان په افغانستان کې د خلکو په حساسیتونو ځان پوه کړي. افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ هر راز دوه اړخیزه اړیکه باید د یو بل ملي حاکمیت ته د درناوي پر بنسټ ولاړوي او باید د دواړو هیوادونو ګټې پکې په پام کې ونیول شي. په کتنه کې د امریکا دفاع وزیر ویلي دی چې هیواد د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لري. چک هاګل تایید کړی چې په تیرو کلونو کې یو لړ تیروتنې شوي، خدای زیاتوي چې له دې تیروتنو دا تجربه ترلاسه شوي چې دواړه لوري باید په خپلو کې د ښو اړیکو او متقبل اعتماد د ټینګولو لپاره تر پخوا زیاته هڅه وکړي. په کابل او خوست کې پر بمید ځانوژونکو حملو سربیره افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر سفر، د افغان ولسمشر د پرونی وینا او د بګرام زندان په سپارلو کې د ځنډ تر سیوري لاندې هم راغی او په همدې دلیل د کرزی او هیګل پلان شوی ګډه مطبوعاتي غونډه کنسل شوه. خو د امریکایي چارواکو په وینا دا غونډه د ناڅرګندو امنیتي اندېښنو له وجې وځنډېده. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په خپل وینا کې امریکایان او طالبان دواړه په سازش تورن کړل او ویل د طالبانو د حملو د دوام هدف دا دی چې نه غواړي امریکایان له افغانستانه ووزي.
در حالی کې کلان های اینا
په داسې حال کې چې د هغوی مشران د دوی استازي هره ورځ له امریکایانو سره خبرې کوي، هره ورځ په اروپا او د خلیج په هیوادونو کې د امریکایانو، بهرنیانو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي. امریکا وایي چې طالبان زموږ دښمنان نه دي او له هغوی سره جګړه نه کوو. ولې د طالبانو په نامو هره ورځ زموږ په هیواد کې خلک ځوروي؟ همدارنګه طالبان هم هغوی سره خبرې کوي، خو په خوست او کابل کې بمونه چوي او وایي چې موږ امریکا ته خپل زور ښیو. نه، دغه د پرون ورځې بمې چاودنې امریکا تا زور خکاره کول نه، بلکې حقوقی تا خدمت کولو.
خدا سیخکاری چه ده خاغلی کرزی ده سرگندوانو امریکایان سخت پا غصه کری. پا افغانستان که ده امریکایی ځواکونو عمومی قماندان جنرال جوزف دنفورد ده افغان ولسمشر پرده واینا سخت انتقاد وکر. دنفورد پا کابل که خبریالانو تا ویل نړیوالو ځواکونو په تیرو دولسو کلونو که پا افغانستان که خپل ډیره زیاته وینه بهولې، نو دا فکر ناسم دی چې روان تشدد د دوی له لاسه دی. نوموړي زیاته کړه چې د افغان ولسمشر دا خبرې قطعا غلطې دي او دوی له طالبانو سره د سازش او د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره هیڅ دلیل نه لري. دنفورد دا ومنله چې د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د ځینو مسایلو پر سر اختلاف شته او څرګنده یې کړه د دې علت د انتقال بهیر دی، ځکه تابان دا بهیر ستونزمن دی. دا وویل ولسمشر کرزی فکر کوي چې د دې اختلافونو په اړه په عام محضر کې خبرې کول به ګټور کار وي، خو د دنفورد په وینا نور به دا قضاوت وکړي چې آیا دا خبرې په رښتیا هم ګټورې وي که نه. د ناټو عمومي قماندان په کندهار کې د محصلینو د ځورولو تورونه هم رد کړل، خو په دې اړه چې د امریکا ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس به څه وخت له میدان وردګو وځي د له څه ویلو ډډه وکړه.
په کندز کې د سولې له پروسې سره 13 تنه یو ځای سوي کسان وایي په خوی د ګاونډیو هیوادونو په اشاره تخریبي کارونه کول او اوس یې هیله ده چې د وطن په جوړولو کې همکاري وکړي. نور جزئیات به نور محمد سهیم درکړي.
د سولې له پروسې سره دغه یو ځای شوي 13 تنه په دوه جلا جلا ډلو کې راغلي دي چې یوه یولس کسیزه ډله د امام صاحب ولسوالۍ د ناصرو د کلي د اوسیدونکو قاري بشیر صافي په مشرۍ ده، او بله و کسیزه ډله یې د علي آباد ولسوالۍ له دریم لاله میدان څخه د قمندان ګلزمان په مشرۍ ده. دوی له ځانه سره جمعن 15 میله ډول ډول وسلې راوړي دي. د دغه ډلو څخه یو تن مشر قمندان ګلزمان په دې باب چې ولې د سولې له پروسې سره یو ځای شوی دی داسې وویل:
موږ راغلو د سولې پروسې ته چې خپل وطن ته خدمت وکړو، خپل ولس ته خدمت وکړو، خپل حکومت ته خدمت وکړو. بالا د جنگ لاس واخلو، ډېر جنگونه مو وکړه، د پاکستان په کول مکول تر اوسه نور نه کوو، نور خپل په وطن ته خدمت کوو. جون مو ډیر پرداشت تیر سوی دی، جون مو ډیر په یخو کې تیر کړی دی، ډیر زحمت سو رنځونه مو لیدلی دي.
دوله دولت نه خپل هیله داسې مطرح کړه،
هیله مو د دولت نه دغه ده چې د خیر سره موږ خو نو وصولې پروسې ته راغلي. موږ دولت څخه دا غواړو، د اله آباد ولسوالۍ لاله میدان چې دی دا څو کاله جنګ پشکې سوی دی، موږ غواړو چې ورور جانه چې خپل وطن آباد کړو. موږ ته مقصد پیروژې راسي، موږ نار نه لرو، موږ اوبه نه لرو د چشنګو، موږ پر دښ پراته یو، نو موږ سړکان نه لرو، موږ پلونه نه لرو، موږ خلک ډېر رند لري.
ښاغلي ګلزمان زیاته کړه چې که څه هم دی له او کسو سره د سولې پروسې ته راغلی دی، خو وایي چې 15 تنه نور ملګري هم لري چې ډېر ژر به د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د سولې پروسې ته د راغلو وسلوالو مخالفینو څخه یو تن چې ځان نعمت الله د قرغزو د کلي اوسیدونکی وباله، په دې باب چې ولې له مخالفینو سره یو ځای شوی و داسې وویل.
خو په دې ولاړم چې له دلته به هر سړی به هر دولت به راته زما پلار به نیوی، زما پلار نیوی او ایله نه که به دوسیه به هغه به رامنې ملامت و او دوی به نه کړ موږ پلار به زوروی وهی بیا ژوند نه څنګه اوس سلایت په غاړه و او درون ګرځه په غرو کې ستړی پړی الله کوي. دلته خدای شکر سم ژوند دی، یعنی په کور چې کښېنې ډېر خوندار ژوند دی، د مور پلار سره ناست او ټوله خوشحاله یې ماپل.
د یادونې وړ ده چې د سولې پروسې ته د دغو راغلو کسانو په منځ کې له قمندان ګلزمان پرته چې هغه هم د 15 کلونو عمر لري، نور ټول تنکي ځوانان دي چې عمرونه یې له 14 نه نیولې تر 40 کلنۍ نه پورته نه دي. د کندوز د سولې د عالي شورا د ولایتي کمیټې د مشر اسدالله عمرخیل په وینا چې د دغو 14 تنو پر اتک سره په ټولیز لحاظ په کندوز کې د سولې پروسې ته د راغلو کسانو شمیر 380 تنو ته ورسید.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې چارواکي وایي که څه هم په دې وروستیو کې د افغان ښځو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی، خو بیا هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دا خبرې په افغانستان کې د دې ټولنې یو غړي الفرید ګرانس د یکشنبې په ورځ ناوخته د دې ټولنې لخوا د ښځو د نړیوالو ورځې د لمانځنې په غونډه کې وکړې. نور جزئیات له خان محمد سین څخه اوري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې چارواکي وایي که څه هم په وروستیو شاوخوا یولسو کلونو کې د افغانستان د ښځو په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي ژوند کې یو لړ مثبت بدلونونه لیدل کېږي، خو له دې سره سره دا هیواد اوس هم د دې هیواد د ښځو لپاره د نړۍ له بلې هرې سیمې څخه زیاته ناامنه او له ستونزو ډکه سیمه ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شازدافر الفرید ګرانس د یکشنبې په ورځ ناوخته په کابل کې د یادې ټولنې لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په جوړې شوې غونډه کې وویل چې اروپایي ټولنه غواړي د سولې، بشري حقونو او د ښځو د حقونو ارزښت د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دود کړي. د وویل د ښځو د حقونو دفاع د دوی د روانو هڅو یوه برخه ده. د وویل هیله مند یم چې د افغانستان ښځې د سوکالۍ او پرمختګ په لور نور ګامونه هم پورته کړي.
The EU is not aware of the difficult situation faced by women in Afghanistan today.
The EU is not aware of the difficult situation faced by women in Afghanistan today. The EU is not aware of the difficult situation faced by women in Afghanistan today. The EU is not aware of the difficult situation faced by women in Afghanistan today. The EU is not aware of the difficult situation faced by women in Afghanistan today. The EU is not aware of the difficult situation faced by women in Afghanistan today. The EU is not aware of the difficult situation faced by women in Afghanistan today. The EU is not aware of the difficult situation faced by women په غونډه کې د سیاسر یا د تورسرې په نوم د یوې افغان ښځې 19 نقاشي شوي آثار هم نندارې ته وړاندې شول. افغان نقاشي مرزیه نظیری وویل د ده په آثارو کې د ښځې تور ویښتان د دې د نقاشۍ اصلي ټکي دي چې د ښځې د عزت ساتلو، د هغې د حقونو د پیژندلو او هغې ته د احترام کولو معنی ورکوي، نه دا چې په سپک نظر ورته وکتل شي. د اروپایي ټولنې شازدافر دا هم وویل د خوخی سبب به شي که افغان پارلمان د مېرمنو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي قانون رامنځته کړي. په دې حکلمو د ولسی جرګې د غړې فوزیه کوفي نظر واخیست. هغه وویل
قانون من خشونت علی زنان تقریبا 4 سال قبل به پارلمان آمده بود، فعلا تای فرمان تقنینی نافذ است. با تاسف که ما هنوز نتونستیم قانون از پارلمان تصویب کنیم. بحث روی از
دی وبل د خزو په وړاندې د خشونت د مخنیوي قانون کابو سلور کال د مخ ملي شورا ته راغله، د فرمان لمخ نافذ دی، خو له بده مرغه تر اوسه نه یو توانیدلی چې تصویب کړو. پر بدلونونه یې بحثونه روان دي او اوس چې نوی تقنینی کال پیل شو تصمیم نیول شوی چې تصویب شي. که سهم په دې هیواد کې لسه باندې یو لسو کالو راهیسې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته یو وزارت او په لسګونو دولتي او غیر دولتي ادارې په کار بوختې دي، خو راپورونه وایي چې اوس هم د دې هیواد د ښځو له سره د زور زیاتی شر نه دی کم شوی. د دوی پر وړاندې زور زیاتی کله کله د دوی په مرګ او وژلو هم تمامیږي. په همدې ورځ جمهور رئیس کرزی په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په یوې غونډه کې وویل د افغانستان د ښځو په ژوند کې د پام وړ پرمختګ لیدل کیږي، خو دا پرمختګ قانع کوونکی نه دی او په دې برخه کې باید نورې هڅې هم وشي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
بلخوا چارواکي وایي چې روان لمریز کال په کندهار کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او زور زیاتي 155 پیښې ثبت شوي او ډېر تاوتریخوالي ښځو له ښځو سره کړی دی. جزئیات له محمد صادق رښتینی څخه اوري.
د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په پلمه د یکشنبې په ورځ د کندهار د ښځو چارو رئیس په یوه غونډه کې وویل چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د ښځو د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې او یوازې د یولسو میاشتو په اوږدو کې له دوی سره 155 پیښې ثبت شوې دي. د روکیا څخزی په خبره د تاوتریخوالي دغه پیښې تر ډیره په خپل د ښځو لخوا رامنځته شوې او په ډیرو کورنیو کې خواشانو پر مژندو ظلم کړی. د اغلی څخزی په خبره د دغه 155 پیښو څخه یو دیش د کور څخه د تیښتي، شپږ د طلاق او پاتې ټولې د ځان سوځونې، قتل، وهلو او ټکولو دي. په غونډه کې د کندهار والی ډاکټر تریلی وسا په نشي موادو د شوزو روزیدل د دې قشر په وړاندې یو بل جدي ستونزه وبلل. د والی په وینا د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره پر یو پلان کار کړی چې پر اساس به دغه ستونزه راکمه شي.
کوم مخدره موادو د شوزو او یا د هغو د میډونو احتیاط دی، دا ناوړ عمل هم سزا تباه کړي او هم نه متاسفانه موږ اوس په کندهار کې ډېرې محتاج ښځې او دې کار ډېر په تشویش کې اچولي. د دې منحوس عمل د له منځه وړلو لپاره موږ اوس یو پلان تر لاس لاندې لرو چې څنګه وکولای شو هغه ښځې چې په نشو اخته دي له دغې بلا څخه وساتو.
د یادولو وړ ده چې له دې مخکې د کندهار د ښځو چارو ریاست چارواکو د دغه ولایت پر قضایي ارګانونو تور لګولی و چې د ښځو قضیه پر وخت نه حلوي.
د پټې خولې فریاد.
ولې د ډیرو افغان ښځو حقونه هم په کور او هم په ټولنه کې تر پښو لاندې کیږي؟
اول ښځه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد
په نویل مریض کال کې د ښځو د حقونو په اړه د ازادي راډیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي، مې هیروي.
د نورستان چارواکي وایي په دوو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له کبله ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین نسی عملي کولی، خو د طالبانو ویاند وایي چې دوی د واکسین له ډلو سره کار نه لري. رپورت له روح الله انوري څخه واورې.
د هیواد د نورو برخو په څیر د یکشنبې په ورځ په کونړ او نورستان کې هم د فلج ضد واکسینو کمپاین پیل شو، خو د نورستان والی محمد تمیم نورستانی په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې دوی د وایګل ولسوالۍ ته د پولیو ضد واکسین د دې لپاره ولېږل چې د یکشنبې په ورځ د نورو ځایونو په شان هلته هم یاد کمپاین پیل شي. خو بدبختانه چې د ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوالو طالبانو ټول واکسین له منځه وړي دي. تیره ورځ په خپل په وانت ویګل ولسوالۍ کې چې کوم واکسین موږ هلته لیږلي وو هغه ټول طالبانو اخیستي او له منځه یې وړي دي او ویلي دي چې موږ په ویګل کې واکسینو ته اجازه نه ورکوو او دا یو غیر شرعي کار دی. هغه وای په نورو ټولو ولسوالیو کې د واکسینو کمپاین پیل شو، خو یوازې کامدیش او وانت ویګل کې وسلوال مخالفت کوي. په دغه دوړ ولسوالیو کې هم هڅې کوي چې د قومي مشرانو او دینی عالمانو له لارې وسلوالو ته قینات ورکړو چې واکسین کوم ناروا عمل نه دی او باید چې اجازه ورکړي شي. په کونړ کې هم یو شمیر سیمې شته چې وسلوالو کسانو پکې د واکسینو په وړاندې خنډونه پیدا کړي دي، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ګوزن ضد واکسینو سره هیڅ ډول مخالفت نه لري، خو په کونړ او نورستان کې یو شمیر ځایونه شته چې ځینې خلک د خپلو شخصي بدبینۍ له امله واکسینو سره مخالفت کوي او دوی خپلو ټولو ملګرو ته امر کړی چې د واکسینو کارکوونکو سره پوره همکاري وکړي. د یادونې وړ ده چې د واکسینو په تیر دور کې په کونړ کې شاوخوا 22,000 ماشومان له واکسینو پاتې شوي وو، خو اوس چارواکي وایي چې په چپې درې ولسوالۍ کې ستونزه هواره کړې ده او په روان کمپاین کې به د پاتو کسانو شمیر ډېر راکم شي.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به رحمت الله افغان درته وایي چې په کابل کې نن سهار ورځپاڼو څخه چاپ کړي.
کابل چاپګان شمیر ورځپاڼو خپلې لیکنې او تبصرې د ولسمشر حمید کرزي په وړاندې څرګندونو ته ځانګړې کړې دي. ملي باور خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د کرزي له خولې لیکلي، د مخالفانو د شنبې د ورځې بریدونه امریکا ته زور ښودل نه بلکې هغوی ته خدمت وو. ورځپاڼه د کرزي په حواله لیکي چې امریکا ورته ویلي دي طالبان زموږ دښمنان نه دي، خو کرزی وایي په هیواد کې هره ورځ د طالب په نوم ملکي وګړي وژل کیږي او طالبان هم چې تل یې ملکي وګړي وژلي له بهرنیانو سره خبرې اترې کوي. یاد ورځپاڼې په خپل سره مقاله کې پوښتنه کړې ده، په افغانستان کې څوک له چا سره او د څه لپاره جګړه کوي؟ د سرمقالې لیکوال د کرزي څرګندونې راخیستې دي چې وایي وسلوال طالبان ځان وژونکي بریدونه له دې امله کوي چې امریکایي ځواکونه تر اوږد مهال پورې په افغانستان کې پاتې شي. په سرمقاله کې راغلي چې وسلوال طالبان د ولسمشر کرزي دا څرګندونې ردوي او وایي چې یو کال وړاندې له امریکا سره د سولې خبرې اترې بس کړي دي. په سرمقاله کې ویل شوي د افغانستان جګړه په داسې حال کې روانه ده چې څوک یې جهاد، څوک یې روا او څوک یې ناروا جګړه بولي او ولس تر اوسه په تیاره کې ساتل شوی دی او د جګړې اصلي تعریف څوک نشي کولای او نه یې هم ستراتیژي روښانه ده. د سرمقالې په پای کې لیکوال وړاندیز کوي چې وسلوال مخالفان امریکا او افغان دولت باید د خپلې جګړې تګلاره په ډاګه کړي او په ښکاره ووایي چې له چا سره جګړه کوي او په څه ډول یې کوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې د کرزي وینا راخیستې ده چې ویلي وو امریکا او طالبان د یو بل د ګټو لپاره افغان جګړه اوږدوي. د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې نوانده د رواني جګړې د څرنګوالي او اهدافو په اړه بحث ته اړتیا ده. د سرمقالې د لیکوال پاند په افغانستان کې د امریکا جګړه دومره پیچلې ده چې خلک یې حیران کړي دي. آیا طالبان رښتیا هم د امریکا مخالفان دي؟ که یې مخالفان دي نو بیا ولې داسې کړنې کوي چې ګټه یې امریکا ته رسیږي؟ او که مخالفان نه دي نو بیا ولې امریکایي سرتیري وژني؟ لیکوالۍ کې د جګړې دغه ډول ښیي چې د افغانستان جګړه او د جګړې اهداف څومره پیچلې دي. د سر مقالې د لیکوال پاند ولسمشر د پرونی څرګندونو ترګردو ستر ارزښت په دې کې ده چې افغانستان د روانې جګړې او څرنګوالي او اهدافو په اړه یو جدي بحث پیل کړي.
د غزنی ولی په بلخ ولایت کې لپانګولو غوښتل چې د غزنی د تاریخي آثارو پر غولو او د نیمګړو پروژو په بشپړولو کې ورسره مرسته وکړي. جزئیات له لطیف صحاک څخه خبري.
په داسې حال کې چې د اسلامي ثقافت د مرکز په نوم د غزنی نومولو ته یو میاشت پاتې ده، اما د دې ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې لسهاو پروژې تر اوسه پورې بشپړې سوي نه دي. د دې ولایت ولی موسی خان اکبرزاده چې بلخ ولایت ته په سفر راغلی وی ویل کوم یوولس وزارتونو ته چې د غزنی د بیا رغونې په هکله دنده سپارل سوې وه تر اوسه پورې خپله دنده په پوره توګه ترسره کړې نه ده. نوموړی وایي د غزنی نومول د اسلامي ثقافت د مرکز په نوم د ټول افغانستان د خلکو یو افتخار ده او په همدې دلیل مزار شریف ته راغلی تر څو د خلکو مرسته د غزنی د بیا رغونې په هکله جلب کړي.
سفر ما تقریبا 3 بوداره.
سما سفر درې موخه لري، او لمړی داده چې د خلکو ترمن ملي وحدت ټینګ کړم تر څو دا فکر وکړي چې غزنی د ټول افغانستان یو افتخار ده. دوم بیا د غزنی د لوګو په څیر باید په ټولو ولایتو کې یو منار جوړ شي، او دریم هدف مو د ملي سوداګرو او د خلکو مرسته ده تر څو د غزنی د بیا رغونې په پروژو کې باید موږ سره مرسته ترسره کړي. د غزنی والی د بلخ ولایت ملی سوداګرو او خصوصي سکتور نه وغوښتل ترڅو باید د غزنی ښار د تزئینولو په برخه کې هغوی سره مرسته ترسره کړي. په همدې حال کې د بلخ ولایت چارواکي وایي په مزار شریف کې کومې بیا رغونې پروژې چې پلي سوي دي ملي سوداګرو پکې نیمایي ونډه درلوده. د بلخ ولایت محمد نور وایي اوس مهال مزار شریف کې هم د ګل سرخ میلې لپاره تیاری نیول کیږي او کله چې دا میله پای ته ورسېدله د غزنی په بیا رغونه کې به هم پوره ونډه واخلي.
خوب است که از طریق سکتور خصوصی و از طریق
دیره خبره ده سیده افغانستان ملی سوداگر او دی خصوصی سکتور اغا با احساس اغا با وجدان سوداگر دی افغانستان پا بیا رغوانه که وان دو اخلی دی ولایت ملی سوداگر با غزنی سر مرسته وکری او منگ هم دیتا چم تویو ترچو دی بیا رغوانه پروژه پلی کرو. بلخ والی وایي په مزار شریف کې به د غزنی په نوم یو منار جوړ کړي ترڅو خلکو ته وښیي چې غزنی د یو قوم پورې تړاو نه لري بلکې د ټول افغانستان افتخار ده. ویل کیږي چې یو میاشت وروسته به د سیسکو سازمان لخوا غزنی د اسلامي ثقافت د مرکز په نوم ونومول سي.
له دې سره په افغانستان کې د سهار 10:30 سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سلمان څخه اورو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډنفورد د ولسمشر حامد کرزی هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د طالبانو له حملو ګټه پورته کوي. افغان ولسمشر ویلي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ هر راز دوه اړخیزې اړیکې باید د یو بل ملي حاکمیت د درناوي پر بنسټ ولاړې او د دواړو هیوادونو ګټې پکې نغښتې وي. په بامیان کې د بودا مجسمو د ورانېدو د 12مې کلیزې په مناسبت د طالبانو پر لاس د دې کار د غندل لپاره ځینې مراسم ترسره کیږي. پاکستاني پولیسو په ختیځ لاهور ښار کې د عیسویانو د استوګنې پر یوه سیمه د مسلمانانو د یوې ډلې په حمله کې د لاس لرلو په تور نږدې 1.5 کسان نیولي دي. په هند کې پولیس وایي په نوې ډلې کې پر یوه ښځې د ډلې جنسي تیری اصلي تورن کس په بند کې ځان وژنه کړې ده. او جنوبی کوریا او امریکا ګډ کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. دا په داسې حال کې ده چې شمالي کوریا د دغه تمریناتو د نه کولو خبرداری ورکړی دی.
که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې پیدا کړئ چې پته یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خاصه پاڼه لري چې مستقیم آدرس دی facebook.com/azadiradio. تاسو هم دغه پانه لایک یا خوښ کړئ او هر ورځ تازه خبرونه راپورونه او بیلابیل مطالب ترلاسه کړئ. ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماښام تر بجو په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان دغه راز په کابل هرات کندهار مزار شریف پلی عالم مهترلام خوست ګردیز غزنی لشکرګاه جلال آباد کلات او اسدآباد کې د اف ام پر 15 سپه صاف او واضح وري د دې خبرونې په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه ترلرو ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه چې هر اونۍ په کابل کې زموږ همکاران جوړوي.
ژوند په شیبو کې
جوڑون کئی ومان نیازائی
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. تبصرلی لپاره خلق څه تیاری کوي؟
نوې کال چې شروع کیږي داسې کوم شی خیرن په کور کې پاتې نشي.
کوم سبزی را ټولوي؟
بیا موږ ورته سندری غوي یو نبات ډیر خوندور ده.
او ماشومان څه لوبي کوي؟
راځم سم کوي په دې معنا چې یو څوک مړکای.
د نن خبرونه مو هم دې مطلب ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او وغمره شیدی به در تولان دیتو
گلان تازه شو پزر لشو آراغ بحرام پر لپ گلورام بوران پل درپو مطب رسید
پسرلی نخیخ کارا شوی دا پسرلی نخیخ کارا شوی پا هر پلاش نبنگری مات شوی دینا قدر منو اوریدون کو پا کلی که دا پسرلی و نخدادا چه خلق کروندو تا یومر اخلی پیغلوتی او زلمکی دختو تا پا پسرلانه یو سبزه و پسی وزی خو پا خارونو که خلق بیا نوی کال تا وار لمخه خیسته تا ارائی کوی نوی جامعه گندی و چه میوی خشتوی رنگ آرنگ خوڑو تا ارائی دا نوی کال پا ورس بسایل او چکر وزی دا خبرونی پلار که دا مختلف و سیمو پر واجونو غگی دلیو پایل بای لکابل وکرو نجلا آریو بوالا براتو ووی چی کابلین چه تیارای کوی
پسرلی تا تیاره خود اوت پا پینزلسم نشروع کیگی اغا وقت چه بخارگانی را طولیگی سندلی را جمعشی بعد لغی کارون زیادیگی ده خلکو خبره ده نوروز ده شپی پوریم اولا پاکاری ده صفاکاری ده ده کتو ده چه بخارگانی را طولیگی سندلی را طولیگی بیا با پاکاری بس لغی ده پرده انزلی کالی و انزلی ده یو انانه ده یو رواج ده پا کابل که چه وای ده نوروز شپی باید طول کارون صفاکاری پاکاری طول باید خلاصی نوی کال چه شروع کیگی دست کمشه خیران پا کور که پاتی نیشیم ده نوروز پلا اغا کم انانه و رواد چه ده پا کابل که اف میوه ده چه ورقم میوه لمدکهی ده اف میوه پنوم زین کسان ده تا دسترخان سخی وییم ده نوروز پا ورازی دسترخان پا کور که ورهی ده ده فامیل کورانه که چو کسان چه جوان که دوی طول پا دسترخان چا پیر کنی ده میوه نوش جان کهیم او بلا افسین ده ده نوروز پشپا ده افسین آماده کهی کم شایان چه پسین باندش شروع کیگی سبزی پالک دی سیچ سماراق سمنک چه دام پکیرازی سین لری منه چه سه برتوای پدری سیر زین کسان چه اوام سیر پورانشی بیا سنجد استرخان بندگ دی
نجلا وویل چه دنوی کال ترشبی باید هر چه پاک و پریمینزل شی نپا هیگم چه که کمشای خیرن پاتی شی بیا بزه کیگی
خدا یو انانه دی یو رواج دی دغه د پخوانی خزو پزلونو که دغه کوم خبره چی دی کنه چه دغه چه که پاتی شی تر کال آخر پوریم دستی بیا مونگ به سرگردانی و خیر و سر به سر یو دی دیل خطره باید چه ده پاک شی منظمی یو خاطر جمعی دوی تا باید دغه کهگی نور کم خاص ده اسلام لنظره ده شریعت لنظره خاص دلیل نداری
ده کابل میرمونو یو نوروزی میله ده سمنک میله ده سمنک لغنه مجوریگی میرمنی هڅه کوي چې د نوي کال شپې ته سمنک تیار شي چې د هفت سین ووم سین پوروي آریوبواله به راته ووایي چې سمنک څنګه تیارېږي
سمنک د پخوانه پاتې یو نظر دی چې پنځلس شپې مخکې د نوروز نه غنم پاکیي صفاکیي هغه لمدیي بیا یې په شکرونو کې اوروي چې هغه شین شي ریشه وکړي بیا له ماشین نه مخکې خو په هوانګو کې میده کوله اوس ماشین نشته بازار کې ماشین ته یې ورکوي چې وباسي له ماشینه و اوبه دا انزل کیږي او په دې نظر کې یوازې توګه کار نشي کیدی په مجموع سره یو میله د شپیل طرف دنجونو یو میله جوریگی او طول کارونه یم ده غنجونی سره لاس پلاس که مشهور سندره یم ده سمنک در جوش ما کپ چزنیم دیگران در خواب ما دب چزنیم کفچه خو اغا کم کفگیر چه پده کده اغا ده چخوره ای او دبچه کده شش اغا دایره ای
زلمه میناناک ده ننگرهار ده خوگیانو اوسیدون که ده ده وای چه زمگلور تا ده زین نورو پختنی سیمو خلاف پا پسرلی که گنه میلی کیگی میرمنی اونجونی نوی کال تا خیسته تیکری او جامعه جوروی او ده زلمکو ده چمچمکی میله خورا مشوره ده
تور تکری زندی رنگارنگ دی چی ما دیر زانو که اغاز تکری ندی لدلی اغا زندی دی رخمونو نجوڑی گی او دای پا سرکری او زی زیارت زیارت نا چی بیر ترانا شفتل و بوتی شکی یا دی سابوش نا سابو جوڑی او بیزی کورتا و اغا دیر پا خوند و مزه باندی پا خوی نو بیا جورتا که اینا نو جواریم ورسروی و ترویم ورسروی نو دا بیل خوند و مزه لری زیارتون پا لوار غندوی کی او دا سلوار غندوی تخیزی نو تا چه او گوری لوار غونډې ته چې فکر کوي چلته یو څرا زرغون شي وی دي او ډېر خپل دا غونډې ښکاری ځوانان هم پوجرو دیرو کې ستارو غړې وو چې غړینه وره وړ ترکړې او حالت به دې قربان وي هزار ناری وایي ځوانان جګیږي سره یو څه پخوي، حتی بعضې ځایانو کې سیرلی یا اوریا یا بل څه ټول سره پیسې اچي. او بل چې بارانونه یې زیات، بارانونو کې ما لیدلی دي چې هلته چمچمکۍ ورته وي مونږ په ځي کې. دا چمچمکۍ په دې مانا ده چې یو څوک مړکۍ ژوندی سړی په کټ کې اچي، هغه تړي یو ځوان او بیا کور په کور ګرځي، بیا نو چې د کور دروازې ته دغه کوي دې په خاطر چې باران ودرېږي، پسرلی باران، نو بیا چغې وایي چې چمچمکۍ څه غواړي؟ دوه موټي وړه غواړي، او خدای دې بچی ورکړي چې زانګو کې زنګوي او په غوړیو غوړوي. بیا هغه نو ورته اوړه راوړي او یا نغد پیسې، هغه اوړه دوه اخلي، یا غنم یا اوړه یا هغه خرڅوي. بیا په هغې باندې یو پسه سیرلی هر څه چې واخېسته، نو په هغې باندې یو ښه ښکلی جانانه میله جوړوي.
د غزنی اوسیدونکي پیغله تیرا براته وایي چې د پسرلی مخې ته د دوی د لور مېرمنې څه تیاری کوي.
دمو خواته پسرلی په وخت کې خځې سیدي کوچې چکی دا کالی ټول پرې مینځي، دا توشکي دا په بامو اچوي، ټکی کورجیان بلستنې سیدي دا ټول لمر ته باسي، پرشونه مینځي، بل داسې ورونه سیدي په توخانو پسې بلی، هغه دالانو ته باسي، بل داسې په دغه وخت کې کنکلي الکان سیدي دا یوه لوبه لري سیدي، ارګوړي برګوړي ورته وایي، بیا راځي د کورو کې ګرځي، دا خلک ګوړم ورکوي، غنم هم ورکوي، دوی بیا یوه سندره م وایي، سي وایي سي ارګوړي برګوړي، خدای دې زوی درکړي، سي بغولي درته خوري، یو مټکی وړو راکه، په مالګه یې ترور راکه، د نځکې شنخه واخې راکه، د اسمان خړی اوبه راکه، مږک په غونډۍ ناسته، د مستو د شیدو سندرې بول، سارایي سبزي شنکي دا خلک دغه سبزي م راټولوي.
ښاغلی عبدالوهاب سلیمان خیل به راته ووایي چې په پکتیکا کې پسرلي ته څه تیاری کېږي او د نوي کال څه میلې وي.
ډیر پخوا مقصد ز ډیر ماشوم اومد یغه وخت خبره ته کوم سی پیغه وخت کې داسې رواجونه وو سی د دادی منطقي ا د مویت ا د وکلی اول د انجونی برا جمع کیدی سی مقصد یغه وادسوی بنوي او سین بیا ځواني تر رسیدلې وو یا په طریقه نټیټو بیا به تقریبا په 50 نفر 40 نفر وسره یو ځای سو بیا موږ ورته سندریږه یو نبات ډیر خوندور ده خام خړل کیږي بیا به دا میله د سندریږه جوړول سی سندریږه ته بزو بیا بنو د کلی نو په د دشت څخه د شګلن همزکه او پیغو کې به د سندریګ او چتېدل بیا به نو هغه په دغه او په دادی هوت په اخیر کې د وایلو د حمل کې به مقصد داشن پیدا سی او بیا موږ لري راشکول سبون خړل او سبون زانو سره راوړو کورو ته مقصد او د مو خپل موهید کې پکتیکا کې په اکثره جایو کې د اول د حمل د مقصد میلنې وکیږي د مو او د یوسف خلو د ولسوالۍ په مابین کې په دې زیارت باندې بیا نو مخسو نفرې مقصد ورجې پخیږي او خو سره پخیږي مقصد هغه ډوډۍ مال ته خوري پیغو باندې مقصد تر ماځګره پورې الته هم میلای او په هم دا جنبم ودرې چې دینی جنبم ودرې چې مقصد قران شریف تلاوتونه یې کې په اکثر مناطقو کې د دلو د سپرلوس د پکتیکا تنخو تاسو باندې کتل ډیر چسبه کړل لګي.
نظیفه همدرد د لغمان اوسیدونکې ده، دا وایي چې د نوي کال یو دود د نوروزی وړل دي چې کوژدنې خپلې کوژدنې ته وړي.
په نوې کال کې خو زموږ دود دا دی چې کله هم موږ خپل ورور ته، زوی ته، یا هم ماما ته، کاکا ته چې کوم ځای کې کوژده کوو، هغلته په نوې کال کې موږ میوه هم زیاته وړو چې د هغې ډلې څخه ماهي، جلبي، تر څنګې خواږه او ترخه ټول یو ځای سره د یو جوړه کالیو یا هم د طلاو یوه انګشتري ورته اخلو، ماټیکه کوم څه ورته اخلو، برابروي د میوې سره، بیا زیات کارتنونو میوې څخه هم استفاده کوو چې دا زموږ په کلي که خاص رواج دی چې څوار لس پنځه لس کارتنه میوه نه وي نو موږ یې دغسې نه وړو. نو بیا ټولې ښځې راجمع کیږي او یو یو کارتن د دې څخه اخلي، که کور نږدې وي خو په لاس کې دغسې وړو، که کور لري نو موټر کې وړو، خو چې کله هم د هغوی کور ته رسیږو دغه کارتنونه په لاسونو کې اخلي او د دوی کلی وړو.
طاهره د نورستان اوسیدونکې ده، دا وایي چې په نورستان کې به په خوښه میلې کېدی، خلکو به د نوي کال ورځې ته پوسونه ساتل، بیا به د نوي کال په ورځ حلالول، خو اوس هغه دودونه نه پالل کېږي.
د پسرلی ته برنځی کوي زمنګ په ژبه مخکې د خپل د پلار مور نه می اوریدلې و چې په نورستان کې مخکې خلک خو مالونه بلاله ولا خو سغل نه وسېسته کړی دا اوس هم خلک الته اوس څه نه کوي دونه خو دلته خلک افسین جوړوي نوې جامې اخلي خصابه پخوي همداسې شیرنی باب یو شی بل شی زن یو څه وچه میوې اخلم یو افسین جوړوم خپل بچیانو لپاره ښایسته جامې اخلم بس دونه خو دغه کور نه نوزو چیرته نه ځو او سږکال خو بیخي د بارانونه نه پرېږدي خلک مونږ دا ټول فرشونه اینځو پردې اینځو تاقونه رنګ کوو ټول ترتیبات نیسو د ژمي څه خیری هغه ټول پاک شي
مچے پدے دش کے داران شلا آخر داس چلو شو زل گیا چلو شو
پختانه پا نړیوال کلی کې
پدیش معاشره کې یو خلاد چرګي او د لوی چرګي
دا نوې لړۍ ډیر ژر له ازادي او مشال رادیو غانو خبريږي
تاندی چانگی
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفاق.
السلام علیکم ملګرو، تاندې څنګه ته مو پمینا را بولم. زه نورګل شفاق یم. ځوانانو نه پوهیږم چې تاسو ویریږئ کنه، خو ځینې کسان ویریږي، څوک له بلاو، څوک له پیریانو او څوک له روحونو. څوک له هدیرو ډاریږي، چاته بیا د شپې له هر څه بلا جوړیږي او ښایي څوک به نه ډاریږي. رښتیا لاس پرلی سره څنګه کله پاس پار شوي یې که نه؟ خیر، په نننۍ تاندې څانګې کې مو د تفریح له یوه ویرونکي ځای او له یوه داسې ځای خبرو چې په یوه مصنوعي غوایې سپرلی زده کولی شئ. د دې موضوع تر څنګ په دې هم غږیږو چې له رخصتۍ وروسته ولې زده کوونکي تر څو ورځو ښوونځي ته نه ورځي او فکر کوي چې په لومړۍ ورځو کې نه ښوونکي وي او نه درسونه. په بهانو بهانو درسونه ورباندې باد کیږي او نتیجه یې هم ښه نه راوځي. ملتیا وکړئ. ملګر خانی وحشت یا وحشت خونه په کابل کې تازه جوړ شوی تفریح ځای دی. ګڼ ځوانان په اوزګار وختونو کې ورځي. د دغه ځای مسؤول احمد ولی دی په سر کې د دغه تفریح ځای په اړه معلومات راکوي.
خانی وحشت لومړنی سالون تفریح د افغانستان کې دی، په نور هیوادونو کې لکه هندوستان او دوبای او کانادا همداسې. دلته خپل سالون دوه دروازې لري، یا دخولي دروازه یا خروجي دروازه ده. بعض ځایونه تیارې ده، بعض ځایونه روښنايي ده، فلش لایټونه دي، تندر دی، بعض الکترونیکي ماشینونه دي چې همداسې سوی دی. څوک مثال چې تیزي ارسی چې عمل ته چې پښه پږي عمل ته اسکلیت پورته کیږي، یا انداز مغ ماشینر پورته کیږي. بعض بلاس کې تاش کوي، بعض وخت په پښو کې تاش کوي. فامیلون ته متفاوت دی او ځوانان ته متفاوت دی. د نظر خپل جرأت باندې موږ یې یارو. بعض کسان نزي چې موږ جرأت ډیر دی، موږ تیار کې مخ کې دی چې موږ لازم موږ قوانين لرو. هم قلبي هم راځي، هلته موږ لیکلی دی تکلیف قلبي د فشار دی، مساعده وني تکلیفونه دی، همداسې نور تکلیفونه. دا کسان اجازه نه لري چې موږ ورسی. فی نفر خو 200 افغاني موږ اخلو. موږ او کمپنی سره به قرارداد کړل چې تخفیف خات په نامه موږ او تخفیف کار خریب بنیادونه تورکو چې یتیم خانو تورکی د نور شهر چې دغه تاریخ موږ کله سوي چې افوی د جلب جذب کو.
ملګرو خانی وحشت یا وحشت خونی ته زه هم ورغلم. ډیر تیار ځای وو، خو کله کله برېښنا یو نیم پلک پکې کاوه. ځای ځای پکې تابوتونه، د مړیو هډوکي او ډول ډول وحشي ژوي ښکارېدل. څو ډار شوي ځوانان مې ولیدل چې په نیمه لار کې خپل ویرونکي سفر پرېښی وو. د دوی پر وینا دوی هلته خپل جرأت او زړورتیا معلوموي. راځئ له څو ځوانان واورو چې څه وایي.
د کابل ښار اوسیدونکی یم. زه د وحشت خونې ته د تفریح لپاره راغلی یم. ماران و ډول ډول ویرونکي نور شیان وو. شاته به درپسې راتلل، تر پښو او لاسونو به یې رانیولې. ډارونکي وو، په هر حال یو بیل خوند لري.
ترسناک بود، یک لذت خاص داره.
نوم حبیب الله دی او د کابل سیدین کې یو دا اول وارو چې مونږ ورغلو ټپ تیار ځای دی زپ ټپ تیارو کې ډیر ډریګم نو دلته دا اول تخت چې ورغلو کسوړی پکې بلګ مخ ته ورغلو بل تخت یو اسکلیټ مو پکې ولید او هغه نور سره دریم تخت چې ورغلو د سیو پل غونډه کې چې پل باندې مونږ برابر شو نو دا پل نه باندې حمله وشول او مونږ وتختیدو بل سلورم تخت او پنځم ته ورسیدو نو هلته یو سړی د دالیس کې راتناس و د سیو وحشتناک چې مونږ صحیح ورته نږدې شو هغه باندې حمله وکړه د شاته په لمه غاله کې روانېول نو مونږ بیرته وتختیدو ډیر جالب ورته
هیڅ ځای نقلی هم زو شم چې تاسو نه
دا نقلی شې اندي خو سړی ډیر دروي نه پوهیږم چې اسکلیټ وکڅ بلاوا کله کې په فوکی ونیولم تیر هم پکې ډیر و ډیر ویرون کې ځای و نه نه زبیا نه ورځم
ما نامې رم ته غلاف
دوستانو لزان سرمی ویل کاش دغه ډارون کې سالون پر ځای یو داسې ځای جوړ کړي وای چې د خلکو پر خله خندا او خوشحالي خپرولې ناڅا په درپ شو او په کټ کټ خندا شو چې ورپامې شو نو یو مصنوعي غوې مې ولید چې یو ځوان ترې پړ مخ راغورځېدلې وو ورسره ملګروی ورپورې خندل دغه ځوان امیر ګل وو مصنوعي غوې سره مبارزې ستړی کړي وو سای سوي وا خبرې داسې را سره پیل کړې
دا یو غوا د پلاستیکي غوا ده دغه کدي درې دغه دې پراکو بیا جایزه درکې او کدي پرانا ک بیا هیڅ شي نه سه یو نیم سل روپې ټیکټ ده دې
ته څو ځلې راغلې دلته
دلته دوه درې ځلې راغلې
نن څومره وخت کې ناشته ور باندې
دلته دوه دورې باید کېنم کې چې یو دوره نه پوهېږم چې څلوې ثانیې سو غدیر ثانیې سو بل دوره مام چې نن هم دغه رقم سو وروي کنه چاول لیک ځلو واخلې دا ورسې لیغنه تیزې کدي ځان ما کم ور باندې ونیو کامیاب او کول وی دی بغا دیش د تمرین لپاره سي دوش کې دوش نه داخله ده
تا خو سړی غرزي يم چې غرزي خوږي
نه 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 خو دلته ټول غسنه ول دي پختې مختې دي کنه پلاستیکي شیان دي کله سي دلته ول ویګم به خوږي نه
ډیر مننه
ستانه مې ما
پکو سر سین لگو ہمیں لاڑا پترا پکو ابا سین بیالے بیالے
اجمل آریا دوستانو دغه مصنوعی غوی وحشی غوی نوموی دی مسئول دی وای چې دغه یو ډیر ښه ورزش دی هر اونۍ په ځانګړي ډول د جمعې په ورځ ګڼ ځوانان ورزی پر دغه مصنوعی غوی سورلی کوي او خپل زور ورسره آزمایي
نام اصلی شده و می باشد و بگاو وحشی هم مشهور است ساعت هر ساعت یک ورزش فیزیکی می باشد
اصلی نوم رول دی بیل دی په وحشی وای هم مشهور دی سل په سل کې یو فزیکی ورزش دی دا د یو ځوان توانایي او مقاومت ښیي چې څومره قوي دی پر واشي غوایي د سپریدو لوبه په مکسیکو هیواد کې ترسره کیږي موږ دغه عالم له مکسیکو راوړې ده دا د امدې لوبې په څیر یو لوبه وبولې یو ځوان د مصنوعي غوایي پر شا سپریږي غوایي د فشار له کبله ورو ورو تیزیږي څوک چې سپور پات شي جایزه ورکو او کنه نو له یو څو ځوانانو پرته ډېرې تر څلوېختو ثانیو وروسته راغورځي خو خوږیږي نه ځکه چې له غوایي چار چا پیر سیمه لمالوچو او سفنجو جوړه ده هر ورځ تر 500 ځوانان راځي او دا لوبه کوي
بازی گیم ما دیدن میکنه و اشتراک میکنه
تان دي څنګه ل آزاد هرګو دوستانو لالو باو تفریح راځو د درس خواته وای هر سړی پیدا دی خپل خپل کار لره کنه خو هر کار په خپل وخت کول هم بیل خون لري ملګرو د لوب په وخت لوبې د درس په وخت درس د پولی پټي په وخت پوله پټي او د خوب په وخت خوب خو ګنز د کون کې له رخصتې ورسته هم خونځي ته نزي وای په لومړی ورځو کې درسونه نوي خون کې ناراضي د کون کې هم ډیر ناراضي په ټولګي کې بس یو دوه کسان ناسوي دا اوس ځوانانو ته وښه
نو مې ذاکر ماهر ده د استقلال علي لیسې د یو رسم ټولګي ځکون کم زه چې یو دوه ورځې اول لار سم دل مې راو وخی بیا یو لاس ورځې بیا نه سم ورتلای ځکه چې دایمه خپل انسین فن لاس ده ده ځکه نو نه فن مې نه یو استادان ندي بس زه زلي مې وکړې بیا نه سم تلای بیا اعلان وسی چې په دغه تاریخ باندې مکتبونه شروع کیږي بس شاګردان ډېر زړه نازل په ډېره به شوقي باندې ورځي او غم کوړځي برته نه مهارت برته راځي او استادان هم دې ته بزل نه کوي چې ډېر کم شاګردان ته سبق خوایي کې چرته پنځه نفر شاګردان حالت نفر شاګردان نظر استادان نسی کوي درس وای او کوی موای نور شاګردان سره سی بدیغه نه ځه درس په هغه ورځ من شروع کیږي سی شاګردان مکملی
زمان مسعود ده لیسا کې درس وای ما چې مکتبونه شروع سی وای اوس پرې د ما زمنګ خوب رشه وای نه ده او یو درو نورم خوب وګ بیا زمنګ ملګری وای بس نور درسونه نشته نو سو کو چې لار سونو
نو می هغه ملک د خوشال خان لیسې دولسم ټولګي زده کون کيم او تر دا نوروز پر بیخ درس نه بیا نو پنځم صدرام چې دی ورځي مجموعه کې دغه دی پروګرام شات پات یو مو خپل دغه ډیر تیر دوه درې سم پکې یو هیڅ وخت کتابونه لذین یو کتاب ما چې خلاص مونږ نور بټولم د سپاته ورو استادانه هم ډیر نرم ولا موږ هم د زړه نه کوست راځین نو ساتین نو ساتین دلته موږ د غزم کورسونه ویل نو بیا سبا د 15 تاریخ درځي ولاړ بسو نوروز پورې د مکتب شینه سر کور وتی کو چې مکتب سم شروع ساتي ورته راځه پدې کې به شل شپې وتی هم لمونه مکتب پروګرام راځل د بتیرو تم نشر غزان نس ورسوله او هم به استادان اتین نور کومکنه کو د نو وتی ټول خاطر ګډوډم
د پهنه وزارت وایند امان الله ایمان هم دا خبره منی وای چې دا ستونزه د یو خونځي مدیریه د خونکو او د کونکو لخوا رامنځته کیږي چې لامل یې د کال تر پایه څنګه چې درسي سیستم سنجول شوی وي هغه سي نه بشپړیږي او کتابونه په نیم کې پاتې کیږي چې ډیر تاوانی هم د کونکو تر رسیږي
متاسفانه دغه سي موضوعات شته دي تیر کال هم مونږه بارها د مختلفو راهنمایي لاره دغه موضوع له مکاتبو سره له ریاستونو سره شریکه کړی ده چې دغه سو استفاده مخه باید ونیول شي او د شاګردانو د درسونو لپاره خورا زیات ضرر دي د کال په پای کې مونږ دغه ضرر لیدل دي شاګردانو ته حساب نه تکمیلیږي متاسفانه سره د دوی زمونږ په تصمیم یا په پلان کې دی چې باید ختم کړل شي خود دې به غوړې او ټمبلې لکبل دغه ستونزې رامنځته کیږي چې د دې جدي مخنیوي ته ضرورت یې ماده په دې رابطه باندې شاګردانو همکاري ضرور ده توانې دوی ته دی ځکه 15 ورځې مخکې یا په رخصتیو کې دوی ورځې رخصتې وي د دوی ورځې مخکې رخصتې وي ځان نو دوی ورځې ورسته ناراضي او هغه د معرف نمائندګي چې باید وشي هغه نه کیږي پر خو فکر کوم مدیریت هم مهم دی او د شاګردانو هغه مکلفیت د وطن په وړاندې او د معرف وړاندې هغه هم مهم دی دواړه پر دې کې کچیرته معلمین دغه سناغړي کوي ټمبلې کوي د غو سره هم د توصیه هم د اختر هم د زینو مجازاتي موضوعات او تصمیم مونول دي ان شاء الله چې دغه سفر خود به وسره کیږي
لایق د درناوی دی او لایق د احترام دی مال مستا مقام ته زمون سلزل سلام
دوستانو خیران وای چې د نن کار سبا ته مپریده که د نن کار سبا ته پریدي مجبوری چې د دوو ورځو کار په یو ورځو کړي د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون دارواپوهنې څانګې ځوان استاد شرف الدین اعظمي هم وایي چې باید د وخت قدر وشي خو په ځانګړي ډول افغانان وخت ته څومره چې په کار دی هغومره ارزښت نه ورکوي دی زیاتوي چې که په خپل وخت درس ونه ویلی شي پر زده کوونکي پیټې کیږي چې ښایي هغه زده کړی بیا په درد هم ونه خوري
دا تر ډېره پورې د مسؤلیت د نه احساس په وظیفه کې د نه صداقت او په فکر کې د یو ایډیال او د یو ښه هدف نشتون ده کله چې مکتب وایو موږ هدف له مکتب نه لرو موږ یوازې یو هدف لرو چې له دولسم نه خلاص شو او په پانتون کې موږ هدف دایي چې یوازې له پانتون نه خلاص شو افغانان معمولا ډېر وظیفو ته ډېر خپل مسلک ته خپلو کارو ته صادق نه دي پاتې موږ د ټایم منیجمنت یا د وخت د مدیریت پوهې ته په دغه برخه کې صداقت ته ضرورت لرو زه شخصا په اوله ورځ که یو محصل هم په صنف کې راته ناست زه ځم او درس شروع کوم موږ باید ډېر خپل مسلک ته خپل محصلتوب ته صادق اوسو روی حالت خو یو په اول قدم کې خودی ډیر بې مسؤلیته کیږي ډیر بې پروا کیږي د مسؤلیت احساس د دوی له ذهن نه وځي درس او زده کړې نه تکمیله پاتې کیږي او کېدای شي په امتحانو کې په دوی باندې فشار راوړي کله چې دا په مسل باندې بار کیږي په امتحان کې ډیره په وځ د دې چې تحلیل زده کړو چې زده کون کیا محصل هغه ډیره میخانیکی زده کړه کوي او کله چې میخانیکی زده کړه کیږي سطحي زده کړه کیږي هغه بیا نه د دې نه پاینده غیس کوي او نه په شخصیت کې بدلون راوستي
ایمان د کورنۍ ونډه هم په دې برخه کې ضروری بولی دوستانو وایي چې دوی باید خپل اولادونه وڅاري د همدارز لز د کوونکو هم غواړي چې خپل وخت نه ضایع کوي او یو شپه دې هم غنیمت وګڼي
کورنۍ هم په دریم قدم کې زموږ سره مرسته کول شي چې دغه موضوعات باس خاص وکړي ولی دغه د دوی د شاګردانو په سرنوشت باندې داسې موضوعات کیږي او د جدي مخنیوي لپاره مو تیر کال ځنې تصامیم هم ونیول مونږه د کال په جریان کې هم د رئیسانو سره په تماس کې شولو یو څه مخنیوي مو کړی دی اما ساخ کال که څومره کال وړاندې شروع کیږي شاګردانو مهم توقع هم دغه د چي مکاتب و ترشی او خپل درسونه فایل کړي یو ثانیه هم زمونږ لپاره بهبود یک معرفت کې نو هیله د شاګردانو زمونږ سره د ثانیه په ځای باندې د ورځو کومک وکړي او د خپل وختونه ضایع نکړي
دوستانو د ویلی سي د یو لسم ټولګي زده کوونکی احمد رشاد وایي چې غیر حاضری مینه ده کړي لومړی ورځ می خپل درسونه ویلي او وخت می نه دی ضایع کړي ځکه می ګټه کړي
ما فوق العاده چمتووالی نیولې پر رخصتۍ کې می هم کورسونه ویل او هم می په کور کې د نوي کال درسونه ویل می تیر کال غیر زری کړي او نه به سکه لوکړم څنګه چې درسونه پیل شي خوندې ته ورزم کوم ګل اول ورځی په سم ډول درسونه ونه وایو نو نه شو کامیابی ده هغه څه وای چې د یو کار بنیاد چې سم وي هغه کار خ په مغزي ما هم درسونه ویلي او هم غیر زری نه دکړي دغه کار می ګټه راته کړي
د راتلونکو کال په لومړی میاشتو کې یو اشاریه څلور میلیونه هغه ماشومان چې ښوونځي ته لاسرسی نه لري په ښوونځیو کې شامل کړو. دا خبره هم امان الله ایمان کوي او د پوهنې په برخه کې مو د نوي کال لپاره ل خپلو راتلونکو پلانونو خبروي.
په مجموع کې مونږ انشاءالله راتلونکی کال په دغه لومړیو میاشتو کې به یو اشاریه څلور میلیونه اطفال چې مکتب ته لاسرسی نه لري هغه شامل کړو. په مکاتبو کې په ټول هیواد کې او دوه زره معلمین به د دوی د زده کړو او د دوی د تعلیم او تربیې لپاره استخدام کړو په ډیر شفاف او رقابتي ډول باندې چې ټول مسلکي معلمین وي. زرباب مکاتب لپاره تصمیم لرو چې نوی را ایجاد کړو چې ټول مکاتب زمونږ راتلونکي کال تصمیم د 14 زره ته ورسیږي. شاګردان به مور لس نیم میلیونه ته ورسیږي او د دې ترڅنګ اویا زره هغه زده کوونکي چې له 12 ټولګي فارغ شوي دي هغوی به د نیمل ولو زده کړو په مؤسساتو کې جذب کړو. تصمیم د دې لرو چې خپلې برنامې په ناامنه ولایتونو کې تر ټولو ښې پلې کړلی شو او هلته د معارف په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرو. 50 میلیونه جلد کتابونه تدارکاتي او لومړني پړاوونه تیر شوي دي او هغه تر کار لاندې دي. د کال په لومړیو دریو میاشتو کې به هم ان شاء الله زمونږ تر لاسونو راورسیږي او شاګردان لپاره به په ولایتو کې چې مشکلات توزیع شروع شي او د دې ترڅنګ د اسلامي زده کړو نصاب د لومړي ځل لپاره آماده شي او شاګردانو ته به توزیع شي.
تر بلې تاندې څنګه مو په لاس پاره
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې